بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د متعال خدای په نامه سلامونه او مازدیګر مو په خیر. د تهران راډیو درنو اوریدونکو، دا د په دغه نننۍ یو ساعته پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار حامد سیماب صاحب سره او د نورو محترمو همکارانو په ملتیا سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1428 هجري قمري کال د جمادی الثانیه د 4مې خور د میاشتې له 12مې او د 2015 میلادي کال د ډیسمبر له 8مې نیټې سره سمون خوري. له معمول سره سم نن به هم خپرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. وروسته به د انفلونسرانو څخه د اسرائیلو استفاده تر کومه حده کولی شي نړیوال روایت بدل کړي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره اوریدلی شي. له هغې نه وروسته ورځپانو ته د کتنې پروګرام واورئ، او آخري پروګرام هم د ګولانو ګلبن ارکل راشه پروګرام دی چې په همدې سره زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي، او موږ هم به ستاسو له حضوره مرخص کیږو. نو parstoday.ir/pins زموږ د سایټ درک دی. له یوې دمې نه وروسته بیا به ګرځو ستاسو حضور ته. دا مهال په ایران کې 4 بجې شوې. پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل ایران کلک هوډ لري چې خپل سولیز اټومي پروګرام ته دوام ورکړي. اسرائیلو ته یوازینی غاښ ماتونکی ځواب د ایران اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو ورکړ. او د افغانستان چارواکي وایي پاکستان سوداګریزي لارې یوازې د سیاسي دباو په توګه کاروي.
عزیزان، اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفسیر ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ادعاو په اړه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښمنو ته د رسېدو اراده لري ټینګار وکړ چې امریکا، اروپایان او نور لوري دی د تهران باور او اعتماد ترلاسه کړي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له کیوډو خبري اژانس سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران څنګه د دې اندېښنو د حل کولو او په خپل اټومي پروګرام کې د باور بیرته راوستلو اراده لري وویل د امریکا، اروپایان او نور لوري دی چې باید موږ ته ډاډ راکړي تر څو وکړی شي د بمباری او برید پرته د اټومي ټکنالوژۍ د سوله ییزې کارونې له حق څخه ګټه پورته کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر روښانه کړه نو که دوی غواړي چې موږ بیرته ډیپلوماسۍ او د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره ملګرتیا ته ستانه شو باید زموږ باور او اعتماد ترلاسه کړي. هغه له امریکا سره د خبرو اترو د بیا پیل کولو د امکان په اړه وویل دا په امریکا پورې اړه لري که دوی خپل چلند بدل کړي او عادلانه او متوازنو یعنی دوه اړخیزو ګټورو خبرو اترو ته چمتو وي نو موږ هم ورته چمتو یو. عراقچی د خبرو اترو لپاره د منلو پر وړ چوکات یو داسې چوکاټ کنلی چې د غنی کولو په ګډون د اټومي ټکنالوژۍ سوله ییزې کارونې لپاره د ایران حقونه په رسمیت پیژني.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال د ایران او افغانستان خصوصي سکتورونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف پرون د افغانستان د چارو د همغږۍ په غونډه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لا پیل راهیسه د ایران ډیپلوماټیک ستراتیژي لا گاونډیو او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو پر اختیا ده وویل. لا گاونډیو او اسلامي هیوادونو ور اخوا د عزت، حکمت او مصلحت شعار په چوکاټ کې موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د اړیکو پر اختیا ته لیواله یو. پاسوډي راپور ورکړی محمد عارف د غراز وویل د ایران په 14 حکومت کې لا گاونډیو هیوادونو سره په تیر بیا په هغو سیمیزو میکانیزمونو سره چې مونږ په کشتون او مرکزی رول لرو یا کوم چې مونږ تاسیس کړی دي د اړیکو پراختیا پیاوړی شوې ده. هغه دې خبرې ته په اشاره سره چې مونږ د خپل ختیځ گاونډي په توګه له افغانستان سره ډیر کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ژبنی مشترکات لرو ټینګار وکړ. ویاړو چې لسیزو راهیسې مو د خپلو هغو افغان او خویندو ورونو کوربتوب کړی چې د امپریالیسټي لوټلو او حریصو ایډیالوژیو لخوا ځپل شوي وو. په دې برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریځ په بشپړه توګه شفاف او روښانه و چې د بحرانونو د رامنځته کېدو په وخت کې د خپلو ستونزو سره سره له افغان خویندو ورونو سره مو مرسته کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال د دې خبرې په کولو سره چې ایران تل د افغان کډوالو د منلو بهیر تعقیب کړی او کچیرې د دوی ترمنځ په اړیکو کې ګډوډي هم رامنځته شوې وي نو دا پر افغانستان د واکمن لید له امله وه. وویل د افغانستان اوسنی حکومت هوډ لري چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې لا پراخې کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو دفاع وزیر ډګر جنرال پیلوټ عزیز نصیرزاده پرون ټینګار وکړ یوازنی هیواد چې سهونیس رژیم ته غاخماتونکي ځواب ورکړ د ایران اسلامي جمهوریت وو. هغه زیاته کړه اسرائیل یو داسې رژیم دی چې کچیری په یو ځای باندې سلطه پیدا کړي نه شاته کوي او نه اوربند مني، خو هغه وخت چې مجبور شي او البته په 12 ورځنی جنگ کې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي، دفاعي او علمي قدرت دغه رژیم ته د جدي تاوان در رسیدا سبب شو، په دې ډول چې د اوربند غوښتنه یې وکړه او دا د ایران د اسلامي جمهوریت د توان او اقتدار نخښه ده.
دا افغانستان چارواکي وایي پاکستان سوداګریزې لارې د سیاسي دباوونو په توګه کاروي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالحی قانی د دوهې فورم په ناسته کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او جغرافیایي لارې د سیاسي دباو په توګه کاروي. خالی خانه په وینا د پاکستان دا چلند د سیمې اقتصادي ثبات غواخ جوړوي او کستونز حل نشي نو د سیمې اقتصاد بل جدي خطرو سره مخ کړي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه د دغه ستونزې د هوارولو لپاره حل لارې ولټوي. د افغانستان دغه لوړپوړي چارواکي دا وضعیت لنډمهاله بحران بللې او هیلې څرګنده کړې چې ضرب د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې حل شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ویلي تر هغه چې د پاکستان له حکومته باوري تضمینونه ترلاسه نشي د افغانستان له لورې به دروازه بند پاتې وي.
ملګری ملتونو اعلان کړی چې افغانستان د یوې بېساري او پراخې لوږې له څپې سره مخامخ کیدونکی دی. زموږ د خبریال د راپور له مخې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د سخت مالی کمښت له امله خبرداری ورکړی چې افغانستان د یوې بېمخین لوږې په درشل کې ولاړ دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او د خوارځواکۍ کچه په اندېښمنونکي سرعت لوړیږي او سږنی ژمی کېدای شي د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه تر څو کلونو وروسته بې ساري لوړه شي. د نړیوال خوړو پروګرام د اجرایوي مشر مرسیار کارلر اسکاو له الجزیرې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د بودیجې کمښت د دې ادارې د مرستو توان سخت محدود کړی او اوسنی وضعیت د نړیوالې ټولنې عاجل مداخلې ته اړتیا لري.
د انډونیشیا ولسمشر د اقتصادي راکړو ورکړو، دفاعي اړیکو او ټکنالوژیکي همملګرتیاو د ودې په مخې سره په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان ملي ریډیو ټلویزیون ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د انډونیشیا ولسمشر پرابوو او سوبیانتو نن غرمه اسلام آباد ته رسیدلی او د پاکستان د لومړي وزیر لرسمی هرکلی سره مخ شوې ده. پاتې روو کلونو کې دا لمړنۍ ځل ده چې د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. په دغه سفر کې جیکپوري سیاسي، اقتصادي او دفاعي پلاوی هم د انډونیشیا له ولسمشر سره ملګرتیا کوي او ټاکل شوې ده چې په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخو کې لا پاکستاني او چارواکو سره خبرې اترې وکړي. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې ټاکل شوې ده د اسلام آباد او جاکارتا ترمنځ په مختلفو اقتصادي، پوځي، روغتیايي او روزنیزو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو له لورې د ګډو ملګرتیا او سندونه هم لاسلیک شي. څو میاشتې مخکې هم د انډونیشیا دفاع وزیر هم اسلام آباد ته د رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر، لومړي وزیر او د پوځ له مشر قومندان سره کتلی وو او د ملګرتیا او د پراختیا لپاره د انډونیشیا لیوالتیا څرګنده کړې وه. د کارپوهانو په وینا انډونیشیا په دې هڅه کې ده څو له پاکستان سره په ګډه خپل دفاعي تولیداتو ته وده ورکړي. تیر کال هم پاکستان او انډونیشیا له ترهګرۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې ګډې فوجي مانورې ترسره کړې وې.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. حماس غورزنګ د اوربند دوهم پړاو ته د ورننوتلو لپاره چمتوالی اعلان کړی دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس ویان حازم قاسم ویل موږ د اوربند د موافقې د دوهم مرحلې اجرا ته خپل چمتوالی اعلانوو. حازم قاسم زیاته کړه د صهیونیست دښمن لخوا د اوربند له بیا بیا خلاف ورزیانو سره سره موږ هم هغه راز د شرم الشیخ د موافقې د لومړۍ مرحلې اجرا ته پای بند یو.
د امریکا او کیوبا خلک د کرغړن ډونالډ ټرمپ د ګواښونو په وړاندې له وینزویلا سره ودرېدل. د کیوبا او امریکا په زرګونو خلکو د اعتراضیه لاریونونو په ترسره کولو سره د وینزویلا په وړاندې د واشنگټن د جنگي پالیسیو غندنه کړې او له مادورو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. پاسټوډي راپور ورکوي په زرګونو خلکو د کیوبا د پلازمینې هاوانا د حکومتي ادارې یعنی د کیوبا له خلکو سره د ملګرتیا انسټیټیوټ یا آی سی اے پی مخې ته غونډ شوي څو د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوځي ګواښونو په ترڅ کې لا وینزویلا او د دغه هیواد له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو روډریګز د دغه سیاسي او کلتوري غونډې ته د ترسره کېدا د مشري کوله او ویناوالو د واشنگټن جنگ سالاره پالیسي وغندله. د سولې او خپلواکۍ لپاره د ځواکونو استازي ډاکټر ارنل میس د روډریګز خبرداری ورکړ چې امریکا د عام افکارو په خرابولو او غلطو روایتونو سره د تیری او لوټماری او نغراک پالیسي توجیه وي. هغه ټینګار وکړ چې د کیوبا او وینزویلا د خلکو د حق دفاع کوي چې د بهرنۍ لاسوانې پرته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
د کرملین ماڼۍ د بهرني سیاست لوړ رتبه مرستیال یوری اوشاکوف وویل چې په اوکراین کې د سولې لپاره د امریکا وړاندیزې پلان تر اوسه د ماسکو له غوښتنو سره زیات واټن لري او واشنگټن باید په خپلو اسنادو کې جدي او اساسي بدلونونه راولي. اوشاکوف د دغو بدلونونو ډیر زیات جزئیات وړاندې نه کړل خو روسي سیاسي خبرې اترې په امنیتي او د مځکې په موضوعګانو کې د ژورو اختلافاتو ښودنه کوي. دغه څرګندونې په داسې کې مطرح کیږي چې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي کیټ ګلوک د جنگ ختمېدل نږدې ګڼي او د زاپوروژیا اټومي بټۍ د دونباس سیمې راتلونکي دوه مهمې مسلې او د احتمالي موافقې چورلیس وباله. لا بلخوا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 15 ساعته خبرو اترو وروسته د اوکراین د سولې په پلان کې د امریکا له استازیو استیو ویچکاف او جرد کوشنر سره د اوکراین د ولسمشر زلنسکی دوه ساعته ټلیفوني تماس ته خبرو اترو سیاسي فضا لا پسې پیچلې کړې ده. داود نن ورځې خبرونه دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ
عزتمن اوریدونکو وسم سیاسی تبصرے تغه وکشی چې ل انفلوئنسرانو څخه د اسرایلو استفاده تر کومه حد کولې شي نړیوال روایت بدل کړي تر عنوان لاندې دی. ل صهیونیست رژیم څخه ل سخت نړیوال کرکې ورسته د دغه رژیم کابینې په دنیا کې د خپل څیرې د شکولو لپاره کابو 250 میلیونه ډالر بودیجه په نظر کې نیولې ده. دوه کاله نسل کوشه یو جنگی جنایت سبب شو چې د نړۍ عمومي افکار د صهیونیست رژیم له حقیقي څیرې او ماهیت سره ډیر آشنا شي. د نړۍ بیلابیلو حکومتونو هم له صهیونیست رژیم سره د اړیکو له پراخو ډډه کړی ده او په عین حال کې په نړیوالو ټولنو کې د اسرایلو پر ضد رایه ورکوي. ډیری حکومتونه او عمومي افکار اسرایل په غزې تړانګې باندې د پراخو بریدونو او د ملکي وګړو د وژلو او ژوبلولو په دلیل د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکي ګڼي. په اروپا او حتی په امریکا کې د اسرایلو د سیاستونو پر ضد د نیوکو یوه څپه رامنځته شوې ده او حتی ځینې پوهنتونونو او مدني ارګانونو د اسرایلو د کلتوري او د علمي بایکاټ غوښتنه کړې ده. پر دې اساس صهیونیست رژیم د نړیوال رواوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ دی. پر دې سربیره د اسرایلو رژیم منفي انزور د پنګونې او د توریزم د مقصد په توګه د اسرایلو د جذابیت د کمیدا سبب شوی. د صهیونیست رژیم کابینه چې له دغه رژیم څخه نړیوالې کرکې او دغه راز په نړیواله سویه د موجود منفي تصویر په اکله په کامل ډول خبره ده، په یوه نوي پلان کې د زیاتو ډالرو په بیلولو سره د موجود منفي تصویر د بیا رغولو او د دغه حالت د شکولو لپاره د خپل روایت د وړاندې کولو کوشش کوي. په همدې لړ کې د صهیونیست رژیم د مالیه وزیر سموتریچ او خارجه وزیر گدعون سایر موافقه وکړه 2.15 میلیارد شکل یعنی کابو 250 میلیونه ډالره د راتلونکي میلادي کال له بودیجې څخه په نړیواله سویه د پراخو تبلیغاتي کمپاینونو د اجرا کولو لپاره بیل کړي. د صهیونیست رژیم په یوې بیانیې کې وویل په بیل کړای شوي بودیجې کې به د ټولنیزو رسنیو د کمپاینونو لپاره د پیسو لګول، د مدني ټولنې له مؤسسو سره ملګرتیا کول او د نیواکې ټاټوبو د لیدو لپاره د اغیرشیدونکو شخصیتونو او د منتخبو چارواکو او د عمومي افکارو د مشرانو په شمول پلاویو ته بلنه ورکول شامل وي. د دغه بودیجې یوه برخه په اروپا او امریکا کې په تبلیغاتو باندې لګیږي. په حقیقت کې د اسرایلو کابینه د اروپا د لویې وچې په سویه د دغه رژیم پر ضد د اعتراضونو له زیاتېدا ویره لري. په امریکا کې هم د انټرنیټ د چینلونو له فعالانو استفاده کول په اجنډا کې شامل کړای شوی دی. انفلوئنسران او د انټرنیټ فعالان د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو په مقابل کې په انټرنیټ پاڼو کې د اسرایلو د خوښي وړ روایتونه وړاندې کوي. د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د تبلیغاتو اصلي چولیز هم د سیلانیانو د جذابیت لرونکي او د ماډرن ټاټوبي په توګه د اسرایلو د تصویر د وړاندې کولو پر اساس ولاړ دی. په بل عبارت صهیونیست چارواکي باور دي چې کچیر یو ځل بیا په نیواکي ټاټوبي کې ټوریزم پیاوړی شي نو د دغه رژیم انزور به ښه شي. د پراخو تبلیغاتو په څنګ کې د غزې تړانګې د کړکېچ په اکله له نړیوالو مؤسسو د روایتونو بې اعتباره کول هم د اسرایلو په اجنډا کې شامل دي. په حقیقت کې د اسرایلو د تبلیغاتو یوه برخه نیخ په نیغه هڅه کوي په غزې کې د انساني کړکېچ په اکله د نړیوالو مؤسسې راپورونه بې اعتباره کړي. پر دې اساس د اسرایلو کابینه پر دې سربیره د دغه رژیم مثبت او ښه تصویر په نظر کې لري په غزې کې د انساني کړکېچ د بې اعتباره کولو او ترپشتنې راندې راوستل تعقیبوي. اخیری خبره دا ده چې دغه کرچار خودنه کوي چې اسرائیل د دې پر ځای چې په سیاسي او پوځي ډګر کې د خپل کرچار په اصلاح کولو بوخت شي، د عمومي اړیکو او د تبلیغاتو له لارې د عمومي افکارو د اخیستون د بدلولو کوشش کوي. سره له دې حتی د نیواکي ټاټوبي دننه هم دغه اخیستون شته چې دا ډول پلانونه نشي کولای د اسرایلو د زیاتې منفي څیرې له شکولو سره مرسته وکړي، ځکه چې دغه رژیم د نړیوالې کرکې په بېساري سویه کې ورغلی.
دا تهران ده ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه
کلونو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم زفاتمی ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. ل معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل زنی ورسپانې به وڅېړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار سره ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو راګرځو دا هم د تهران چاپ او ورځپاڼو په سر کې جوان ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې بیا په سوریه باندې د سیونیستي وحشي رژیم د ځمکنۍ یرغل او د دغه هیواد د ځینو برخو نیواک ته په اشاره سره د اسرائیلی رژیم د جنایتکار لومړی وزیر نتنیاهو ویناو ته انعکاس ورکړی دی او د هغه په حواله لیکلی دی چې اسرائیلی رژیم لا سوری څخه د وتلو اراده نه لري. دا تهران جوان ورسانه مخکلي کې د سیونیست رژیم لومړی وزیر ادا کړی دا چې دغه رژیم فوجیان به د سوریې په خاورې کې پاتې شي او د وتلو لپاره کومه اراده نه لري. ورسانه زیاتوي نتنیاهو هم دا شان د غزې په باب ویلي دي، حماس غورځنګ به هرو مرو بې وسلې کیږي، لا هر ممکنه لاره حزب الله او حماس ته اجازه نه ورکوي چې خپل ځواک لسر ورغوي او د هر ډول ګواخ څخه د مخنیوي هڅه کوي. ورسپانه بیا وړاندې د مقاومت په ځنګړي ډول د حماس غورځنګ د وسلو په باب د دغه ولسی غورځنګ د یو چارواکي خبرو ته انعکاس ورکوي او لیکي، په لبنان کې د حماس غورځنګ رسندوی مسول ولید الکیلانی په دې اړه ویلي دي، وسله زموږ ضرورت دی، نه دا چې وسلې دښمن ته وسپارو.
بله
جوان لیکي، دا حماس استازي ټینګار کړی دی چې د مقاومتي چورلیز وسلې روا دي، ځکه چې د فلسطین ولس تر نیواک لاندې دی. فلسطیني ولس د وسلو په سر مذاکره د ځان لپاره سره کرخه ګڼي. د ورسمنې له راپور سره سم د حماس ولسی غورځنګ دغه چارواکي په دوام کې جوته کړی دی. د ډونالډ ټرمپ د طرحې په چوکاټ کې د مقاومت د وسلو په اړه هیڅ خبره شوې نه ده او حماس ولسی غورځنګ د ډونالډ ټرمپ لخوا د وړاندې شوي پلان له ټولو بندونو سره هوکړه نه ده کړې، بلکې یو نیماده یې منلې ده. الکیلانی په پای کې دا هم ویلي دي، تر هغه پورې چې زموږ ولس له نیواګرۍ او دښمنۍ سره مخ وي، مقاومت به هم دوام ولري. هغه څه چې دښمن زموږ څخه غواړي تسلیمی او د سپین بیرغ اوچتول دي.
برابر شو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته. د غورسپانه بیا په خپل لومړی پانه کې په یمن او سودان کې د امارات ناوړه رول په اکل خبرونه خبره کړي او لیکلي دي چې د یمن د جنوبي انتقالي شورا تنوان لاندې د امارات لاس پوځي ځواکونه د یمن په هزارموت ولایت کې د تجزیه پالنې او د یمن له خاورې د دوی د ولایت د بیلولو په موخه د نامحدود کاربندیز اعلان کړی دی. کیهان لیکي چې جنوبي انتقالي شورا چې په حقیقت کې د اماراتو مزدوران دي، د کاربندیز اعلان کړی تر هغه پورې چې د یمن جنوب یعنی د هزارموت په مرکزیت سره د جلا او خپلواک حکومت په توګه پیژندل شوی نه وي. ورسپان زیاتوي چې په حقیقت کې د امارات مزدوران د یمن د دړې وړې کولو او تجزیه کولو په لټه کې دي او غواړي چې د دې هیواد جنوبي سیمې ورڅخه بیل کړي. په مطلب کې راغلی چې دا مسله وروسته له هغه رامنځته شو چې د یمن جنوبي سیمې چې د دې هیواد دریمه برخه جوړوي، په وروستیو ورځو کې اماراتي مزدوران له عربستاني مزدورانو څخه د یمن په جنوب کې پراخې سیمې ونیولې. ورسپانه همداشان په یو بل مطلب کې چې بیا په سودان کې د اماراتو لاسوهنه ته اشاره کوي او په دې اړه یو خبر خپور کړی دی چې عنوان یې دی په سودان کې د اماراتو مزدوران د یو وړکتون ټول ماشومان وژلې دي. کیهان وړاندې لیکي چې د سودان د ډاکترانو ټولنه اعلان وکړ چې د چټک غبرګون ځواکونو چې د امارات تر ملاتړ لاندې دي په جنوبي کوردفان کې د کالوجی په خار کې په ورکټون باندې په بی پیلوټ الوتکې سره حمله کړې چې په ترڅ کې د درو دیش ماشومانو په شمول 500 تنه وژل شوي دي. ورسپانه زیاتوي چې د بیړنیو وکیلانو حقوقي سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې امارات په لوز واکونه نه یوازې ملکیان په نشه کوي بلکې په مرستندویو ټیمونو باندې هم بریدونه ترسره کوي. کیهان لیکي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو لوړې کمیشنرۍ خبرداری ورکړي چې په کوردفان کې هم ممکنه ده د فاشر د نسل وژنې په شان بل ناورین رامنځته شي.
نو دا هم د تهران چاپ جام جم رسپانه ده. دغه رسپانه بیا په غزه کې د سیونیست رژیم د تالیچټو ځواکونو د سرغنې هلاکت ته په اشاره سره د ګارډین رسپانې مطلب ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی واشي سیونیست رژیم په غزه کې او په ځانګړې توګه په رفح کې غوښتل د داخلي مزدورانو په مټ هلته بلوا رامنځته کړي او د مزدورانو او تالیچټو په مټ په غزه کې د بدلونونو مدیریت وکړي. خو د یاسر ابو شباب په هلاکت سره د دغه رژیم دغه دسیسه ماته شوه. ورځپاڼه لیکي چې د ګارډین لخوا په خبر شوي راپور کې راغلی دی د یاسر ابو شباب په هلاکت سره په غزه کې په ځایي توپک مارانو سره د حماس د ځای ناستی کولو پلان ناکامه شوی دی. جامع جم د ګارډین په حواله زیاتوي چې د ابو شباب هلاکت د دې خود نه کوي چې په مزدور او تالیچټو او مصنوعي ډلو ټپلو سره د حماس غوندې د منظم او ولسی غورځنګ جانشین نشي کېدلی او د غزې خلک د سیونیستانو سره پیلي مزدورانو څخه کرکه لري.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
عزیزانو اوسم که ستاسو خوښوي را بشو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان مطبوعاتو ته په سر کې د اشت صبح ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانه په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼه کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د بندیز په باب یو مطلب خپور کړی دی. دغه ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې درې میاشتې کېږي چې ښځې په افغانستان کې د دغه سازمان دفترونو ته له ورتګه منعه شوي او طالبان باید دا بندیزونه لرې کړي. د ورسپانې له راپور سره سم په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې سوزان فرګاسون په یوه پیغام کې ویلي چې ښځو ته له شاوخوا یو نیوي ورځو راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې او له کوره کار کوي. هغه ټینګار کړی چې څومره چې دا بندیزونه دوام وکړي هغومره به حیاتي او ژغورونکي خدمتونه اغیزمن شي. ورسپانه زیاتوي چې د اعلامیې په متن کې راغلی دی چې افغان ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار لپاره اړینې دي. یوازې د هغوی په حضور سره موږ کولای شو ښځو او نجونو ته خوندي لاسرسی ولرو او هغو کسانو ته چې ورته ډیره اړتیا لري له کلتوري پلوه مناسبه مرسته چمتو کړو. مرستې باید د ښځو لخوا ښځو ته وړاندې شي. اشته سوبلی کې چې ملګر ملتونه څرګنده کړي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي او له ښځو سره د طالبانو له چلند سره په کلکه مخالفت لري. ورسپانه زیاتوي دغه سازمان زیاته کړې ده چې موږ د ملګرو ملتونو په ځایونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو بندیز لرې کوو او دفترونو او عملیاتي سیمو ته د هغوی د خوندي لاسرسي غوښتنه کوو څو ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ښځو او نجونو ته رسیږي چې ورته ډیره ډیره اړتیا لري.
دا هم د افغانستان اطلاعات روز ورځپاڼه ده. د دغه ورځپاڼه انټرنیټي سایټ بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ویندوی څرګندونو ته انعکاس ورکړی چې جدي اندېښنه یې څرګنده کړې ده. اطلاعات روز ورځپاڼه انټرنیټي سایټ لیکي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باخایی د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د دوامدار شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ایران په سرحدي پولو کې هر ډول ناامني زیان رسوونکې ده. ورځپاڼه زیاتوي، هغه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي، موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام په اړه ډېر اندېښمن یو، ځکه چې لومړی موږ له دواړو هیوادونو سره کلتوري، تاریخي او دینی تړاو لرو، او دویم موږ یو ګډه پوله لرو. دواړه هیوادونه زموږ ګاونډیان دي او زموږ په سرحدي پولو کې هر ډول ناامني یقینا زموږ د ملي امنیت لپاره هم زیان رسوونکې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم هغه زیاته کړې ده چې ایران د پاکستان او افغان چارواکو سره په تماس کې د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو اترو له لارې د ستونزو د حل لپاره د هر ډول مرستې په باب چمتووالی ښودلی دی. ښاغلی بقی دغه راز ویلي دي، دا لاره یوه دوامداره لاره ده او موږ له دواړو خواوو سره په تماس کې یو. دغه راز دا موضوع د ډاکټر لاری جانی په وروستي سفر کې چې پاکستان ته یې درلوده مطرح کړې ده. په هغو خبرو کې هم له افغان چارواکو سره مو چې درلودلې، که ټلیفوني وي او که حضوري، موږ دا موضوع مطرح کړې ده.
عزتمن اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
قدمونو په لیمو هر کله راشي، د اخلاص غیږه به تل وي زموږ خلاصه. د متعال خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې د هر کله راشه د ګلبان ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په نننۍ هر کله راشه ګلبان کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمونږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور او څپو ته ناست وي
انشاءالله،
او د خپل خوږو خوږو ملګرو مینهناکو خبرو ته به غوږ ایښی وي. نو مېرمن فاطمی، په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو هم ډیر تود هر کله کو، او د نورو ملګرو د شاملې دوه لپاره زموږ د واتس اپ شمیره هم د دوی خدمت وړاندې کو. په دې هیله چې خپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ د واتس اپ ګروپ شمیره دا ځان سره ولیکئ: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدا شان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایڈریس ته نو تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او شعرونه موږ سره شریکولی شئ. دغه راز iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب پاڼې دي چې تاسو پکې بیلابیل
سیمیز و نړیوال تازه خبرونه، سیاسی تبصره، راپورونه، مرکه او دغه شان ادبی، کلتوری او دینی مطالب لوستل او اوریدل شي. نو خو اوریدونکو دلته یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. حامد صاحب، خو وخت په پام سره راګرځو د قدرمنو دوستانو لیکونو او شعر.
خو ډیره ښه ده، ډیره ښه ده.
نو دا هم زموږ د قدرمن ورور او محترم شاعر، لیکوال، د دینی چارو کارپو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب یو ډیره په زړه پورې او د وخت په اساس یو شعر را لېږلې دي چې له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره یې شریکو.
خانو دورانی صاحب څه وایي؟
دورانی صاحب وایي چې ارزای جنگ روان دی خو تر شای امریکا ده.
هر ځای چې جنگ روان دی خو تر شای امریکا ده.
غزه که په لبنان دی خو تر شای امریکا ده.
واقعي واقعي
خبره. وایي چرته مسلمان چې مسلمان سره په جنگ دی، عراق که په سودان دی خو تر شای امریکا ده. وی همدوی په سوریه کې بدل کړی حکومت دی، ظاهر بل حکمران دی خو تر
شای امریکا ده. یاره زبردست دی.
وی پښتون چې کوم تباش ولو همدوی زموار دی.
پښتون چې کوم تباش ولو همدوی زموار دی، یعنی هم دغه امریکا زموار ده.
وی افغان که پاکستان دی خو تر شای امریکا ده.
واقعي چې
وای دا د خمینی بابا فرمان یو قاعده شوله. وای دا د خمینی بابا فرمان یو قاعده شوله، کار چې هر ځای روان دی خو تر شای امریکا ده. دوی د اسرائیل ملګرتیا شپه ډاډه کوي، دوی د اسرائیل ملګرتیا شپه ډاډه کوي، ظاهر یهود شیطان دی خو تر شای امریکا ده. وای بیل څو نرانو ار هیواد د دوی غلام دی،
بیل څو نرانو هر هیواد د دوی غلام دی،
خکاره بل مسلمان دی خو
تر شای امریکا. وای زبردست دی.
وای رحیم کوم مفتی چی د مسلم قتل روا غنی، رحیم کو مفتی چې د مسلم قتل روا غنی، ظاهر کی مولا جان دی خو تر شای امریکا ده.
واه واه ډیر زبردست، ډیر ښه. بل څون رانو هر هوا د دوی غلام دی، خربل مسلمان دی خو تر شای امریکا ده. نو واقعي چې نن سبا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې هر چرته کومه شخړه، ترنګلتیا، بېثباتي، ناامني، تعصب، جنگ جګړې، تاوتریخوالي، خپګانونه، توپیرونه، جنایتونه او ظلمونه دي، نو تر شای امریکا ده. نو خدای پاک دې د ظالمانو کور وران کړي، داسې لکه چې د مظلومانو کورونه ورانوي، د مستضعفینو وینه تویوي، د بېڅوکه خلکو په ضد جنایتونه کوي او د جنایتکارو او ظالمانو په لوي توپ کوي او ورسره ملګرتیا کوي.
حامد صاحب، محمد رحیم، یعنی ډاکټر محمد رحیم صاحب، همیشه ډیر په زړه پورې او د ورځې پر اساس شعر رالېږلی
او بالکل همداسې ده.
او که د نړۍ مظلومان، مستضعفان او په تیره بیا مسلمانان سره یو موټی نشي، نو دا بلا د هر چا په کور کې
روانه. بالکل هم داسې،
نو تاریخ لږ څه عبرت اخیستل پکار.
بالکل بالکل، لا تاریخ عبرت اخیستل پکار دی. د ډاکټر محمد رحیم صاحب ډیره ډیره مننه کوو یو ځل بیا. نو مېرمن فاطمی، دا هم ډاکټر نور احمد فطرت صاحب د پاکستان له کویټې څخه، چې زموږ ډیر قدرمن استاد، لیکوال، شنانده او مصنف دی، یو ډیره په زړه پورې لیکنه را لېږلې ده. دا خدای بخلی رفیق شینواری صاحب په باب، چې ورسره د حمزه بابا او غنی خان بابا او ځینو نورو قدرمنو او خدای بخلو مشرانو ذکر هم کړی دی. البته دغه لیکنه زموږ په واتساپ ګروپ کې شته ده. دلته یې لا شاملېدو معذرت ځکه غواړو چې دومره وخت به ونه لرو.
البته دومره معلوماتي او په زړه پورې لیکنه ده چې ګوره مېرمن فاطمی ما څو ځلې ولوستله نو ډېر خوند مترې واخستو. نو د ډاکټر فطرت صاحب په دغه په زړه پورې لیکنې سره ډېره ډېره مننه کوو او له خدای پاکه د ډاکټر صاحب د سلامتیا او د هغه په علم او کلم باندې د برکتونو او رحمتونو د نازلې دا دعا کوو. ملګری هم کولی شي چې په واتس اپ ګروپ کې د ډاکټر فطرت صاحب دغه په زړه پورې لیکنه چې په پښتو کې لیکلې ده هم ولولي.
گران ورور محترم ڈاکٹر صاحب فطرت خو په اردو ژبه هم مسلط دی او
ډیر خېلی کنی کوي
او ځینی مطلبونه په اردو کې هم
بالکل هم داسې ده بالکل هم داسې ده. مېرمن فاطمی خو ګوره دغه مطلب په پښتو کې را لګل دی او ډیر په زړه پورې دی. نو ټول هغه کسان چې په اردو ژبه نه پوهیږي هم ورڅخه استفاده او ګټه اخیستلې شي. نو دغه لیکنه حتمن ولولې خوګو ګلانو او د زړه مینه پرې ماته کړئ. نو د ډاکټر نور احمد فطرت صاحب یو ځل بیا ډېره ډېره مننه کوو.
لام دې مطلب سره حامد صاحب به محل جمیل حسین صاحب
له
مشهد یو
مشهد ګلونه خخه
چې ډاکټر صاحب مننه هم کړې ده او ویلې دي چې که د خدای بخښلي رفیق شینواری په غږ مو یو کوالی را ډالې کړه نو ډیره مزه به وکړو.
نو جمیل حسین مشهد ګلونه ډیره ډیره مننه. نو حتمن هڅه کوو که وخت وو نو د هر کله راشه د پروګرام په پای کې به د خدای بخلی رفیق شینواری په غږ په زړه پورې قوالی هم در سره شریک کړو. نو مېرمن فاطمی د تاسو که خوښه وي دلته به یو لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو خوږو خوږو لیکنو ته.
نو یو ځل بیا د قدرمنو اوریدونکو او محترمو دوستانو هرکلی کو په دغه هرکله راشه پروګرام کې ستړي مشي. نو راګرځو د قدرمنو دوستانو لیکنو ته. د حمله افغانستان زموږ یو تکړه او قدرمن شاعر او لیکوال شغلې محترم عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې ډېر ګیلمن شعر هم مشترک.
الله دې خیر وکړي. الله دې خیر وکړي.
وای چې بے ساز بے سرور یما وطن. بے ساز بے سرور یما وطن. د ملت پرنز رنزور یما وطن.
الله دې خیر کی.
وای ای وطن ستا د تن لمبی می سوزی سم پشان د تندور یما وطن.
الله دې خیر وکړي. الله دې خیر وکړي.
وای پری بنجتما غاخونه د غدارو
زبردست
او وای پرې بنر دمه غاخونه د غدارو پلاتون دروغ امبور یما
وطن. وا زبردست ډیر خو
وای غږ می نه اوري دا غټ غټ عالمونه. غږ می نه اوري دا غټ غټ عالمونه. کنه خ جوړ په غرور یما وطن. حسی غلی شان وهاب غیرت غژیژم. حسی غلی شان وهاب غیرت ژغیژم. تبه وایې چې مجبور یما وطن.
خانو دا په آخر کې غیرت صاحب دا غم وایي چې په د چمن په بولدک کرغړنه پوله د نن مخام حالات ای آه وطنوالو الله مو دغه ستړي ورځ بدل کړه.
امین
سم امین سم امین. ډیر ښه غیرت صاحب. حسی غلی شان وهب غیرت غږیږم تبه وایې چې مجبور یم وطنه. نو یو ځل بیا له خداوند متعالی دعا کوو چې زمونږ دغه بده او ترینګلی ورځ په ښې او خوشحالې ورځې بدله کړي او په وطن کې د امن او سوکالي راولي او وطنوال دې سره ورونه ورونه کړي او سوکاله ژوند دې ولري. د غیرت صاحب ډېره ډېره مننه کوو یو ځل بیا.
دا هم امن غواړو په نامې سره د پاکستان له کور می زلې یو اوریدونکی چې د سپین غر پښتو ادبي جرګې د صدر پیغام یې رالېږلی او وایي چې د ادب ګرانو لیوالو شاعرانو او د پښتو ژبې مینوالو په درنښت مو خبرول غواړو چې سپین غر پښتو ادبي جرګه د پښتو ادب د ودې د شاعرانو د ادبي فعالیتونو د یو ځای کولو لپاره کار کوي. هر هغه ورور چې د ادب سره مینه لري شعر لیکي یا غواړي د ادبي سفر برخه شي زموږ د جرګې دروازې ورته خلاصې دي.
خلاصې دي.
کوم زړه وي چې زموږ سره ممبر شپ واخلی یعنی لمر سره غړی تو په غواړي نو هر کله مو کوو ستاسو ګډون به د ادب لپاره خګم او ستاسو لپاره یو خوګ ادبی کورنۍ وي د ګډون لپاره په شخصي پیغام اړیکه ونیسئ یا د سپین غر پښتو ادبی جرګې دفتر پارا چنار سره رابطه وکړئ په درنښت چیرمین صدر او مشر سکرتر سپین غر پښتو ادبی جرګه پارا چنار ضلع کرم
نو د امن غواړو په نامه سره د ورور ډیر ډیر مننه او د غشان ورته مبارکي وایو چې د سپین غر ادبی ټولنې ټولو مشرانو غړو او میناوالو فعالانو ته خدای دې وکړي چې تل د پښتنو او پښتو ژبې لپاره کار وکړي او باید مونږ ټول د خپل تمدن او تاریخ د ژوندۍ ساتلو لپاره د خپل کلتور او ژبې د ودې او غوړېدا لپاره غږ پورته کړو څو په نړۍ کې د پښتنو او پښتو غږ واوریدل شي او د پښتنو ډیره مظلومه وینه نوره د بل چا یا د بل پښتون په لاس ونه بهول شي خدای دې وکړي چې د سپین غر د بیټولنې دغه فعالیتونه د پښتنو او پښتو تمدن لپاره په دغې سیمې کې یو او څاره او دروند غږ او میناناک چغه شي څو ټول ورسره ملګری شي
ان شاء الله تعالی
نو یو ځل به ډیر ډیر مننه کوو میرمن فاطمی نور نو وخت ډیر کم دی که د خوښوي نو له دې مخکې چې غږیزو پیغامونو ته لاړ شو نو یوه لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو د خوږو خوږو اوریدونکو لیکنو ته
بېخي سمه ده یو ځل بیا هر کله کو د دغه هر کله راشه پروګرام په د اخیری برخه کې حمید صاحب نو زو د قدرمن اوریدونکو پیغامونو ته
بالکل به غږیزو پیغامونو ته کنه خا خا سم ده بالکل
او لکه څنګه چې تاسو ویل
وخت ډیر کم دی کنه
نو په اول سر کې د حمز موج د یو قدرمن اورور مشر او ډیر ګران اوریدونکو شاغلی غلام جیلانی ساج صاحب چې لډیر او ډیر مودونه چې زما بيخي وس په یاد نه راځي چې کله وو مشته یو پیغام را لېږلې او ډیر محبت یې کړی نو موږم د زړه په غوګونو اورو چې
مشر سره شریکوي ډیر ښه اورو
سوک په خونه سوک سینې کې سراغ بل کړی سوک په خونه سوک سینه کې سراغ بل کړی هر سړی په تور شپه کې سراغ بل کړی د خپل کور تیارې یې روي په کور کې د خپل کور تیارې یې روي په کور کې بور مور په ادیره کې سراغ بل کړی سلامونه مینا او نیک احساسات و احترامات زجیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو زړه ترا تیرو کارکونکو او هغه ټولو اوریدونکو ته چې دا وخت ما ژغ اوري وړاندې کوم په دې اله چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوش خوشاله یاست د ډیرو بختیاو له کبله منسوی کولای چې له تاسو سره اړیکه ټینګه کړم آل اوال در سره وکړم نو پدې خزان ملامت بولم کسا هم هر څومره سړی بوخت وي مصروف وي داسې خلک لکه ځان ته چې ګوري یا د تهران رادیو اوریدونکي نو شای چې سړی وخت ورته وباسي نو ستاسو د ښه ژوند او د ډیرو خوشحالیو په هیله اوس به د درویش صاحب یو څو اشعار له تاسو سره په دې اله شریک کړم چې ادبي تنده مو په ماته سي تر سر لاندې یو تور دی ویدو تر سر لاندې یو تور دی ویدو تا چې مور کړه باندې بورا دی ویدو لغفلته چې یواړه ولس لوټ شو لغفلته چې یواړه ولس لوټ شو دی دا مشر به قصورا دی ویدو و دشمن خو ما چې وار باندې و نه کړ، و دشمن خو ما چې وار باندې و نه کړ، اے درویشا و مجبور دی ویدو تر سر لاندې و تورا دی ویدو، تا چې مور کړ باندې بورا دی ویدو، تا چې مور کړ باندې بورا دی ویدو. لپاملرنې مو نړۍ مننه.
وا سات صاحب، د ټولو قدرمنو اوریدونکو او د تهران رادیو د ټولو کارکونکو په نیابت درته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو وایو. نو غلام جیلانی سات صاحب، د دغه ډیر په زړه پورې شعر او د قدرمنو اوریدونکو د احتراماتو او سلامونو ډیر قدردان یو. خدای دې وکړي چې روغ رمټ وي او د سلامتیا په جامو پټ وي. نو سات صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو. هیله ده چې ډیره په زړه پورې رابطه به بیا د تل په شان سره ټینګه ساتي
انشاءالله.
نو میرمن فاطمی، ګوره مونږ د خپرونې په منځ کې یوه وعده کړې وه. البته زمونږ پروډوسر میرمن صابری صاحب هم راته اشاره کوي چې وخت نه لرو، نو که خوښه مې وي نو جمیل حسین مشهد ګلونو سره مې د شوي وعدې په اساس د ښاغلي خدای بخلی رفیق شینواری یو لنډه شان کولی هم برابر کړی دا چې په د خبرونې په اخر کې ورسره شریکو او خپل خو غوړین کې هم پنیامن او لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او مل ګریشه.
په سحر کې مال یار ستانی په ګل کړی، په سحر کې مال یار ستانی په ګل کړی، دال سوزد کی چغ چ بلبل کری، بد نظر چ کس پر لی تد یار مختار، خدا استر کی پس پر لی کی ور لگل کری. چ کاسیت یاد در در تر Oh,